براتون بیان کردن، اگر چیزی که آن است یا جبه بیان است.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر یوه زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د سیمې خلکو بیا ویلي وو چې وژل شوي یولس کسانو چې نه یې د نهرین او دوه نورې د پلخمري ښار اوسیدونکي وو. د راپورونو له مخې دغه کسان په سید پادشاه هغه زیارت کې په عبادت بوختو چې ډزې پرې شوي دي. په کورمه کې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشران او اوسیدونکي وایي د نومبر د 18 په تاوتریخوالي کې 10 نور کسان وژل شوي او د دواړو خو تر 1.5 پورې کسان ژوبل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رپورټ ورکوي چې دواړه خواوې په دغو فرقه ایزو شخړو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. اخو په پلازمین اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د ګوند پلویان په مظاهره باندې بوختي او د راپورونو په اساس اسلام آباد ته ټولې غزیدلې لارې د حکومت لخوا تړل شوې دي. په دې اړه باندې به تفصیل وروسته په پروګرام کې هم واورئ. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه سیالي نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 4:30 بجې پیل شوه. اماراتو لومړی توپ وانه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په ودر شورو کې اته اتیا منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې نصیر معروف خیل درې، عبدالعزیز خان، خاطر ستانکزی او روح الله عرب دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې بیرته دغه هدف په 2 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. عزیز نیازي او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. درې اړخیزې سیالۍ په روانه لوبډلۍ کې د افغانستان درېیمه بریا وه او په دې سره یې د لوبډلۍ د دغه سیریز فاینل ته لار پیدا کړه چې د نومبر په 6 به له پاکستان سره وي. او چارواکو د شنبې په ورځ ویل د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانو وروسته د ځمکې ښویېدنې له امله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پیښې له کبله کورونه زیانمن شوي. د سیمه ییز کرنیزو کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه شوې او ډېرې کروندې زیانمنې شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په بغلان کې په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت باندې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. خو تر هغه مخکې په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د کورمه کې فرقه ایزې شخړې لا هم روانې دي او هلته د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د نومبر په 20 هم هلته کسان وژل شوي چې له دې سره د ټول ټال وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی.
پسما کې اکثرا جنگ چې کم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر دو ژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي.
اخو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان مظاهره کوي او حکومت بیا وارد مخه لارې تړلې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړي دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ایرور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
دا په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډوالو چې وایي افغانان زورول کېږي، خصوصا د همدغو لاریونو په وخت باندې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین په اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په سر پوښلي ځای کې افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کورمی په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو، دا چې په کورمه کې په فرقه ییزو شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. بیګا هم هلته د شیا او سنی په نوم راپاڅېدلې ډلې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړي دي. د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورګزی په دې اړه باندې معلومات راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مورچزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بلشخیل، خوار کلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځېږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 22 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوه دي، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دي نور تر مړکې دلو پس دا شمیره چې کومه ده 15 تر رسیدلې ده. او دا شمیره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلع انتظامیه راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع انتظامیه تر مخه تر اوسه تر 250 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دي هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دي، خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا، پټرول او دوایان او داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي راډیو ته غواګیاس. په پاکستان کې به تم شو، هلته په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان د پراخو لاریونونو اعلان کړی دی. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتونو ځانونه وساتي. په پاکستان کې سیاسي حالات ترنګلي بلل شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغلته له میشتو افغانانو غوښتنه کړې چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونه ومني. په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوي او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د ترتو ضرورت نه سوای دوی د بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوي وي، بعضي خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزای هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې دا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالات خراب دی، دوی داخلي حالات هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې، اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې نږدې 10 تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو، چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داعش ډلې په بغلان کې د ورستۍ خونړۍ حملې مسولیت منلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د خراسان څنګه د شنبې پورې اعلان کړی چې د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت حمله د غېډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت تایید کړی چې په نهرین کې د صوفیانو په یو ډله باندې په بریت سره لکتر لګه لاس کسان وژل شوی دي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او دا شبر سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې، که څه هم د طالبان حکومت تل لیدا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې ارخیل منځوړي، خو بیا هم د غېډلې یو ځل بیا د وی بلې خونړۍ حمله پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه د شنبې په ورځ یعنی د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي، لس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو له یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې بیا ویلي دي پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی د دوی زیاتوالی دوی ویرولي او لا زیات اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زربوګنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلای. د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د یکشنبې په ورځ یعنی نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له دې وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه ونیول سوي. دغه سرچینې ادا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په دغه ځای کې پر ملکیانو هغه هم د وسلو په وسیله حمله د دغه ډلې د کمزوري په معنا ده. ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې له داعش سره مبارزه د طالبانو په یوازې ډول، یعنی دوی نسی کولای په یوازې ډول د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي، او باید په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري موجوده وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ د حمله غندلې او د طالبانو له حکومت ته یې غوښتي چې په دې اړه د څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مذهبي لږه کې لا هم په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې ستانکزای صاحب چې ټول افغانان په سوله او هوسیاینه کې د عبادت کولو حق لري. البته د یادونې ده چې داعش ډلې د پنج شنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سعید پاچا جان په نوم په یو د صوفیانو په یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. بلستان
مننه فیروزی عزیزی. و موردل چې داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د سید پاچا جان هغه په زیارت باندې د برید مسؤلیت منلی. لږ تر لږه د سیمې د خلکو په وینا یولس کسان چې دوه یې د پلخمري ښار وو او پاتنه یې د نهرین خلکو د ذکر په وخت باندې په ډزو سره وژل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
نه به خشونت علیه زنان،
نه به خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ور د مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړې. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزې مو میتنه
زموږ د شپاړس ورځنی کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بیا عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلامي په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنه ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیوال ټولنه څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي تر هغوی مجبوره کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 1 په خپله ویب پاڼه لیکلي وو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځني فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
د کاپ 19 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو له اوږدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بي وزلو او لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګه د 1 ټریلیون ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. راپور په دې اړه باندې له اسمت څاروان اورو.
د کاپ 19 په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لري چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بیوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ 19 غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمي مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ 19 اقلیمي غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراس کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نومان په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غواګاست او سم ورزو د زنغوزي او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ده. د زنغوزي افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان د مشهور وچې میوې د بازارونو له پیکا کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزي او راټولولو د قناعت وړ ګټه نشي ترلاسه کولای او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی کڅام منی چې د تیر په پرتله د زنغوزۍ او بې راټیټ شوی او بازارونه لازم ورتنشت خوایي هڅه کیږي سکال د چین لارې نړیوال بازار ته شپږ زره ټنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي جلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي څنګه راټولیږي او پاړې نوري خبرې د فیروزی عزیزی په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي وایي بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې ساکل د جلغوزي حاصلات خبلل سوي خو د دغه مشهور افغان وچی میوه کاروباریان ورته د لازمو بازارونو لنشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزي کاروبار کوي هم ازادي رادیو ته وویل.
نه مخ کې خیر دا ساکل خو خرج لري توانی دی او چا غول غرونه غوټه خاص کړي تر توان کې کوي ته موږ باید دا کومه یو دونه ته دې ورکه موږ د خپل قرارداد وکړو دا یو دونه ته موږ واستولای شو پتروسه پر نشته دا زمينان دو برابر.
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي ساکال یوازې له خوست ولایت 15000 ټنه جلغوزي راټول سوي خدای هم ورته د لازم بازار لنشتوالي ناهیلای دی.
ساکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي 15000 ټنه کوي جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا قیمتونه متاس په نشکل تا چلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یو ټنې په پوځي کلدار باندې خرچي په پدوښانه او نړیوال بازار ته تک
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال لس زره ټنه و خو دا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سږني حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل چې 60% مصرف یې شرډي ورکول او 40% یې تاجرانو ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیات یې چین ته صادرېدل. اوس سکتور خصوصي په خپله مټ
خغلای الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدی نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4 تر 8 زره ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل.
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو ډېر څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده نشي کولی چې دا واخلي بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي خپل د اغوستلو توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده ځکه چې که چېرته جلغوزي وخوړل شي
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر
جلغوزي ویټامین کی لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین دا او چې ویټامین کی د انسان په بدن کې نوی بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهږي د غوینه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې موږ ورته وایو فاسفورس دا منرال چې دا ډېر مهم ده د هډوکو لپاره غوښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم ما مګنیشیم لري چې موږ مګنیشیم ورته دا په دې کې موجود ده. او دا د بلډ پریشر د وینې د فشار د کنټرول د پر ډېر مهم د مګنیشیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ یې خوست دی. دا چې د راټولولو پروسه یې څه ډول ده افغان سوداګر علي مرخان په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
لگ رنگ جوڑ کی دیا گنا پاس ہے مارتا چاہو بھی اخلاصی پکا ہوئے
کته هم په 1950 نویم کال کې خوست کې د جلغوزي د پروسس د وی فابریکې د بنسټ ډبره خودل سوی و. خود خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب میرزا وای لبه د مرغ دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي پلاسون راټولوي او پاکوي. د یادونه ده چې